یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندیز ته. پاکستان وای ټول غیر قانوني کډوال د هیواد له خبرې ووزي کنه په زور به وباسي. رویټرز خبري اژانس د پاکستان د کورونا چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا خبر ورکړ چې سکال په پاکستان کې لڅلیرش ځان مرګ بریدونو څخه څوارلس افغانانو لاس درلود. بوکتی زیاته کړه چې شاوخوا 1,300,000 غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دوی باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستانه ووزي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغو څرګندونو او دغه راز له هغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پرېکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن شنبه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي دغه نیونې همدارنګه د کورني مشروعیت او رغنده خبرو اترو لپاره اړین باور کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونې د هغې کمپاین په ملاتړ کړي چې د متیو لاویسا جولیا پارسیا او ندا پروانی د خوشي کېدو لپاره پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شیجانګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درېمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د بشری حقوقو یو ډله وایي د ایران امنیتي ځواکونه په سیستان بلوچستان ولایت کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې په سلګونو کسان نیولي چې په سیمه کې د تیر کال د په لسګونو وژل شوو معترضینو د یوې کلنې کلیزې د لمانځلو لپاره پیل شوي وو. په ناروې کې د هالوش په نوم د بشري حقوقو د ډلې پرون دوشنبه وویل د سپتمبر له 1 رئیس د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا په سیمه کې 214 تنه نیول شوي چې ماشومان هم پکې دي. د دې ډلې په وینا د تیر کال د سپتمبر په 1 د دې ولایت په مرکز زاهدان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 104 تنه وژل شوي وو. د بلګراد سترې محکمې نن د پولیسو د هغو څلورو لوړ پوړو چارواکو محاکمه پیل کړه چې په 2008 میلادي کال کې د سربیا په پلازمینه کې د امریکا پر سفارت د برید په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن شوي دي. د 2008 کال په فبروري کې د کاسوو د خپلواکۍ د اعلان پر ضد د لاریون په مهال چې لاریون کوونکو د امریکا پر سفارت د یرغل هڅه کړې وه اور ولګېد. په تاوتریخوالي کې چې پر یو شمېر اروپایي سفارتونو بریدونه هم پکې شامل وو یو کس وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او د کرکټ نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاریو په ترڅ کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا ټیم لومړی لوبه کړې وه. د افغانستان ټیم ته د 294 منډې کړې وې او د افغانستان ټیم لپاره د 295 منډو هدف ټاکلی. افغانستان اوس لوبه کوي دی په شپږ دېرشم اور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې 245 منډې کړې دي.
د ځوانانو خبرونه خو غوریدونکو سلام. د تانې څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیګو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغي وادي غړنل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړم.
شنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
بعضي امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پر اثر نشي کولای. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغیږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسیدونکی اتلنګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بېل دې چاته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیکه مې ځان ورسوم. تر 3 بجو ډاکتران رانغله، چون 8 بجې هغه حاضري که نه د ډاکترانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکتر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار و چې ښه شو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسیدونکی ثناءالله د یوه خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه.
زمونږ د یو د تره زوی و، یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته چې هډوکی دې خراب دی څه شی دي، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو فلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته مو راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپه یې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړی اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوی سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي غڅونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپله مندې دي او سبا ته خپله کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی ده مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای، پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې لرو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږري خوراک کیان خو مجبور دی بلانو د پلاس اپ شو لیدلی چې مجبور دی دغه ډاکټران ته ولرسي. نو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره ده، په دې خاطر چې موږ د کوچنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
اته لنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحیح نه وي.
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیمه هفته نه په وخت به تیر سوی تک تور وخته، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شی نه پخی مګر د سرک د سر خواړه غواړي. ورس د سرک د سر خواړه راوړه، لکه سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه، یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحي هغه چپس دوی سم پاک مینځلي، هغه ګندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک مینځل شوی ده نه ده مینځل شوی ده، او ټول میکروبونه دي کنه ټول پارونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي پوهېږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغوی ته باید خپله یو څه آماده کړي او ورسره وري کړي چې هغوی بیرون ځي هلته چېرته خپل هغه وکړي وی خوري خپل غرمی چې د هغه پی تېره کړي.
د غاښونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاښونه نه مینځي او له همدې وجې غاښونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډیر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابې. ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګیز هر مازدیګر د شپې چې څوملی باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دیرش کلنۍ، څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانۍ په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا دا کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن ام یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کیدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دا حال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایباندي ګرځي، یا له هوټلونو نه، یا له رستورانتونو نه، یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي، د دغسې عواقبو ته بیا دوی نه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کې دي، عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه، د ایباندو نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي، باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډیره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ولا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پی تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید داسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته م نه وایي، مور و پلار ته م نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي دا ځوان. وروسته د دوه د مرحله ده دغه په نسل پر اوړلو کې ادا بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای اته کورنۍ مشکلات ورشکا پیدا کیږي نو دوی باید جدید دغه سي امراض یو مثال ما ورک ځوانان باید خپل مرزونو په اړه وند خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کیدلای شي د دا ډول مطالعې پر مهال کوم ټکو ته باید پام وشي په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی خبرې واوري
نو خامخا به سمې دي خبرې کنه
دا خدا مطالعه داس دلکه یو شی ریکارډ کې
د کرکټون کې نظر په مطالعه کوم
د انسانانو پر اصلي کې شی کتابونه چې څه دي پاره کې د اخیستلو او د پریخودلو څه شته
د ځوانانو په اړه ویل کیږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي لا پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکري مسیر سره همداسې مخ کیږي خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامیږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی
روحالله یم خامخا چې هغه کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنې هغه نه څه زده کړو نو خامخا به سمې دي خبرې که نه کتاب داسې ده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې هر څومره هغه هغه مراحل چې دي هغه ته کوي هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي نو خامخا چې هغه کوم غلطیان یې هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي
عبدالرب یم زه په کتاب سره پیسلو باور نه کوم زه یوه کلاسي کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم ورنه او مطالعه مخ کوم
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي نو موړی ل خپل تجربه راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوي لري او په کار د مطالعه کوونکي د کره کتونکو په توګه کتاب ولولي
لکه څنګه چې هر انسان نامکمل دی امدسي د کتابونو دی انسان په واسطه باندې لیکل شوی دی نو کتاب باندې د دې له نظر ګورو کنه کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطی پکې او د کرکتون کې نظر په مطالعه کوم امدسي په سترګو په باور کول پکار نه دی
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه غني چې په پټو سترګو کېږي
دا خدا مطالعه داس دلکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړم نه ده موخه مطالعه کول د مطالعه سره خپل فکر غکړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مغه موضوع په اړه کده شي مخکنی معلومات هم لري یا څو کتابونه ولولي نو دغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل مغز کې دا تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کړي یو نو شی ځنې غکړي او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونه ورده
د تنقیدی مطالعې یو غټه دا ده چې د کتاب مهمه خبرې او مهم ځایونه پکې پنهخه کیږي او ډیر تمرکز د کتاب په همدې برخو کیږي خدای امکان هم شته چې د کتاب دغه برخه لا لوستون کې هېر شي دا چې څه کول پکار دی شفیق میرزای راتوایي
زه خپل کتابونه کوم یو غوښته کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانه پنهخه کوم یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غینه کوم مهمه نقطې راو بسملته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثر وغزین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ترازی ته دای کی یو د دې سبب کې اشتر ډیر ما حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه هم دا غواړم چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځنه اخلم او ما بیرته بیا تکرار کوم یا یو ورځ ورسته یا څو ساعت نو ورسته یا دوی ورځ ورسته
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ دورې محصل مل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شرط دا چې ذهن به تیاری بل لږه مطالعه دی وشي، خو دقیقه په غور دی وشي، او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم، یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یو ځانګړی کې په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام هر کله چې دا ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعې نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مو له لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دی په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساعت تېری په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تېرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هم مهاله باید درې واړه سره وکړي.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کیږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتیریږي. هغه څه چې تا د پاره نوې دي هغه به ځان سره یاداشتي یا په خپل فکر کې ساتي. مګر دا د یو کس نظر دی، دا نظر به ستا خوښي یا به دې نه خوښيږي. که خوښ دي شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی، که خوښ دې نه شو دا په دې معنی ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کې، مسئلت او نامسئلت معلوم کې، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کې، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چې لولې همیشه باید په دې فکر لولې چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما لپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې دا شی چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه زمین کې هم کېدای شي زه څه شیان پیدا کړم چې زما لپاره په درد وخوري.
وروسته پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولی شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټولې خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی خبرې او ټوټه مخته درشي ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي، او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې ته کولای شې چې موټر ته ولاړې په انتظار، دغه انتظار کې چورتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تیرایې دا وخت خوسته تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وری. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکل باندې یاداشته کوم ټکی چې تاسو مهم ښکاری او د فکر کې چې بیا بیا باید پاره باندې غور وکړي هغه پکې یاداشت کړي. کله هتا دسم کې درې شي چې موبایل در سره دی او پانه د خوخه شول د پانه عکس واخله او بیا دوی مری درې مری وګوره او د دې لپاره چې ځانته یو زمينه برابر کړي چې څنګه خپل مطالعه پراخه کړي نو یو ورکی کتابتون په کور کې ولاره هغې نه استفاده وکړه. خپل نه لري د ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د خاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو دپاره، په هغه وخت کې چې کتاب خوښوي پنځه شپږ پاڼې ولولي. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې دپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو د تان څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه ښه وخت ولري.
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مو پلی اثر سری سر سری ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم ما زخلم جبر یاوری ما زخلی
تو